ولادیمیر پوتین سرایه د اوکراین منځنی ختیز انرژي مصنوعي ځیرکتیا د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیل موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له یو تر دوه میلیونو پورې اټکل سوی دی. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې د خبر له مخې ټرمپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. تغرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلنسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړه مشرانو د یو بل سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف وویل چې ولسمشر ټرمپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ټرمپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پسیکوف دا هم وویل چې پوتین ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیه چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هرکلی وکړي. خو د ولادیمیر زیلنسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ټرمپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید سوی مستقیم تماس دی. ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ټرمپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کېږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخلیږي او هاخوا بیا د مونیخ له امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل سوی د فبروري له څوارلسمې تر شپاړسمې جوړ سي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ سوي دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او لوړ پوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زیلنسکي د متحدو ایالاتو د خزانې وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلي تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بالقوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زیلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړې چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زیلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زیلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د ده سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ټرمپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د ما خواهم یعنی پا کال که یه واری سالور و پینزو برزو دی پاره رازی. خو در روانی کسی دستی دی چه در فدایی دی فصرف در اولاد بخاطری ورکی.
د یوی میرمنی غد مواوری ده چه دی خپل میره د دوهم وارد پاک لغاگی دلا. در میرمن زیاده وی چه کلی میره به هر حیواته تنو لدوی سره لمرنی جمنه داوا چه دوی به هم ورغواری. خوسی اغشمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ اغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدای. نو چې نو فلس کې اغه مرمن سره ستاسو حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولی ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوه هم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپله ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي. نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي. وایي د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تېرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي دوه هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغانې ښځې به چې وخت طلاق دلته زه یوه خبر ته وکړم، زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو وارې څلورو پنځو ورځو دپاره راځي. خو دغه افغانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر یې ورکوي، چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق واخلي په خارج کې بله زرخي. په دې طرفو کې خو داسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د په خاطر باندې مور قرباني ورکوي، نو سره خه مقابله لارم لري. او یو افغانان د لیدلی دي چې طلاق یې واخیستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبری میکنم دغه خلق خبری که چی تا دستی که خلق زوایی میره با دین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اگه کدم نفس داری زامت باسی، خوبه در خپل د اولاد په کوشش کې هیڅ اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو ده خوده سی وو سمه ده شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارت نشي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی، یو میاشت په دې کزه اوسی، یا دوی میاشت الته اوسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، داسې کارت کولای نشي. مجبور خوش دي کړنو روزي رسان یو ولاده داسې څوک دی نیوی چې د ما خواندې پیسې راکې ده روزي رسان چې د ایم نیوی روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکي. دا مسولیت پیسو نه چې سړی مسؤلیت پنا پیسې دي ورکوی مسؤلیت بدی. یو هلک وایي ناسو پلار شکایت کړی و د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا. د قاضي هلک را وغوښتو چې ولې ته د پلار سره د بد رفتار کې وی سمه ده زه به ښه رفتار ورسره وکړم. آیا د اولادم پس پلار حق شته که نه؟ وی هو شته. وی ښه اول تاسې د ما د پلار نه پوښتنه وکړئ چې دو د ما څه حق ادا کړی، نوم ور باندې خراب پیښی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل که ما حقم ده د پلار مې تنها پیسې نه دي، په اولاد په د ورځې باید څومره وخت ورکړي چې د هغې تربیت مهم ده. د ما تربیت یې اول ښه ونه کړو، اوس د ما نه چانه ګیله کړه، د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سه وخت تېر نه کړو. خو نو داسې تنها نه ده مسؤلیت چې تنها به ته پیسې به ورکړي، هغه اولاد هم تربیه تنها په مور هم نه ده. هغه یو نارینه دی افغانان دی به یوه خبر هم درته کړه چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتي نور هم په مور واچوي.
د دې مېرمنې په څېر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. د ننګرهار اوسېدونکي ولوله دهقان د بلې ګاونډۍ کیسه کوي. وایي چې میړه په بهر کې بله ښځه کړې، کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټولې چارې خپلې نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرېښي دي.
دمنګه خپل امسایګان دي چې میړونه په سودی کې دي، په دې چې وای سودی خو چاته قبول نه ورکي، نو خځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري، ماشومان ګوري، بیرته ځي. څو چې بیرته راځي ا ماشومان غټيږي. بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خځو ته دې حق نه ورکي چې په دې اړه قضاوت وکوي، خپل میړنه دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا خځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړوخي وایو کنه، دا خځې د حق نه لري، نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. یا هم میړه یې دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه ترې وسي چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یوه ښځه له خاوند نه وکوي، خاوند د دې پښتنې په مقابل کې دې ته ډېر سپکه خبر کوي. یعنی یا د پښتنې حق یعنی ته یوازې زه لرم، ته یې نه لرې، ته ښځه ځای ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي. بعد بختانه زیاتره نارینه او ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي. دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته بې سرنوشت پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د موږ خلک د دې شرایطو ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي، دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته، د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده. د همدې لپاره خپلې میرمنې دلته بې سرنوشت پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده، یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي، له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره:
ریښتیا ویم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې و، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه، او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی. متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي، او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي، بیچاره کې ځان وژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولل ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې فایده کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي. د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بیت ښځې ته راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنۍ به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختي ده، دا ایته بدبختي ده، بد تعلی دي، او همداسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا مخاون لاړه بل ښځې وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص وي، ته خو خاوي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا که هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې یا ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازین، یا تنه به خوشحاله نو، یا هر څه بل به ته د ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اړه وایي:
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې، د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ، غلط کار ده. ځکه چې خپل بچی، خپل کورودانه په وطن کې پریښی ده، او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده. که هر څوکي، که هغه زه اوسمه، که هر څوکي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچی ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک. مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سي ماحول کې، په هغه سي جامعه کې راغتیږي. ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره به د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي، او بیا ته راځې بل واده کوي. نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې د هغه بچو ټول حق پایمال کړه، نو د هغوی سره ډېر ظلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شېبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي، هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي، هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي. فزیکي برخه، هغې سره فزیکل موجودیت، د هغه واوسدی خاوند ورسره په مالی برخه یعنی که هغه خاوند خپل میرمنه حمایت کی کچیر یو خاوند خپل میرمنه د مالی له لحاظ حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي جنسي له لحاظ او بل باید حمایت کی کچیر یو میرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي هیڅ وخت یو میرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي نو تاوان چې کله یو خاوند ځي او بل واده کوي نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي چې مثلا یو څوک ځي خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنه یې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشې کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشګزارانی کوي خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب د دوست دختر کیږي یا بل هر څه کیږي ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی که په دې پوهېدلی چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي او څوک چې په ځمکه یې وایي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومه ښځه په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی ولې دوی څخه اخیستی چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو میرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دي که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړي یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوي هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات ښځه هم لاړه شي بل مېړه وکړي نه زه پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل وسو ماشومان سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې اینې کار صاحب کیږي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې بوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی بهر ځي بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړئ هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیکی دی هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي یعنی هلته داسې معنا نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ نه هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا یعنی که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی زه انصاف نشم کولی نو بیا یوه بخاره ویلی په صراحت سره چې به تاسو ته یو مېرمنه کافی ده. آیا اوس وخت کې بدسه ولی یا اوس تو وخت کې بدسه کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسې. په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري، په هیڅ صورت. زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده، دا امکان نه لري، دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره، چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځې نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ، د غربت، د فقر او د بېچارهګۍ او د مظلومیت شپې د سره هغې سبا کړي. اوس چې ته کله دلته راغلې، دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو، یو لکمه ډوډۍ دې پیدا کړو، په جیب کې د یو لس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت ساتلی دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت ته دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي. ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکوي، بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي، نو بیا نور تلاش کوي، خپل هېواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی، ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کېږي. نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې؟ چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کېږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کېږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړکۍ چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، او عام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې د کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي، چې د دو هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی، هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي. هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دسکې دی، نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینه او خپل حقوق تور لولی، چې دا د مېړه د لاسه، د مېړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي، غیر انساني عمل دی.
دا مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې هر چېرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه، څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې هوساینې ته اړتیا ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري. دا خبره هم تاسو یاد کړه، خو بیا هم روښانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي، ډېری مېرمنو داسې، ډېری مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، ډېری مېرمنې په ده باندې پوهېږي چې زما حقوق څومره دي، ډېری مېرمنې په ده باندې پوهېږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغې لاندې راغلي دي، بېچارهګان غږ نشي کولی، کنه پوهېږي. دوی دپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې، او د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د اوو میاشتو پورې د مسافرۍ حق لري، چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شکه ته کولی شي دغه اوه میاشتې مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د اوه میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغه سیناریو نو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د اوه میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دی کې چې هغه موجوده وي واپس راشه، او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه دې نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا تاثر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو، دا نور ته درس دی. او دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو، دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي. ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست، خپل خر باندې ناست، نه راکته کیږي، او غواړي چې ښځې همیشه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوئ مدني صاحب که داسې یو ښځه مراجعه کوي، آیا دوی به ستونزه واوري، خبرې ترې غوږ ونیسي؟
دلته به زه یو دومره ووایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کېږي چې راغلي دي، خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت باعزته قشر باندې د وخت نه ډېر پخوانه پراپاتې دي. نو په دغه کې دوی لپاره یو مبارزه په کار ده، او بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي، درې څلور بل د قرباني نه ده، دا د حقوقو غوښته دي، دا د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي، دا د دوی مسلم حق دی. نو کله چې یو شی په شریعت کې جواز ولري، په اسلام کې جواز ولري، د هغې انجامول هغه شرم نه دی. اوس موږ مونځ کوو، په مونږ شرمېږو؟ نه. موږ که نور عبادت کوو په هغه شرمېږو؟ نه، نه شرمېږو. ولې په دې باندې وشرمېږي؟ دا هم یو عبادت دی چې ته خپل حق وغواړي، خپل حق دپاره مبارزه وکړه. په دلارې کې که ته تکلیف سره مخ شي، به درس پاتې شي، عبرت خو به پاتې شي. ولې د خپلو حقوقو دپاره موږ او تاسې باید وشرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینۍ لاره همدا ده چې دغسې بې کفایته ملونو دپاره باید کرښه کش شي، او نهایت کې د درې میاشتو نه زیاته اجازه ورنه کړی شي، او دا باید وغوښتل شي. ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوی راغلي او خپل هغه اصالت دوی هېر کړی دی.
ډېره مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او باعزته اوسئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 600. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې ښاغلی خپلواک سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړی هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکې دي، حق ښه په جرات سره وغوړي. هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي، لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنه تی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. چې ګناه نه ده، ثواب لري، ثواب نه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. که ورته خوشی کین زړه کني، خوشی کین جړې د جلی حق ده باید وایخلی.
درن دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیرو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله دا میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایي ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی بل دی چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بل هغه د هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بل هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي میراث هغه مال ده چې د مړي نه بل چې مصارف ورکول کېږي دین ورکول کېږي قرضدار د نن اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي کوم مال چې پاتې کېږي ته میراث وایي
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې ده مال میراث شو میراث هغهی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي
بله راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلی دي نظام شکل باندې دغه تقسیمات شوی دی چې میراث کله پاتې کیږي هغه اول به د میراث نه اده د تکفین او د دفن خبره کیږي مصارف ورکول کیږي بالا هغه به اده که کم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي او هغه به د وصیت کړی وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې چیرته وصیت به چې د بال مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسونه دا پلانیت ورکړ شي نو دا به تطبیقیږي بالا هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی وسیده ده میرمن ده د اولادونه دي د لورګانې دي چې هغو ته ذو الفروض ویل کیږي په اول قدم کې دا په ذو الفروضو باندې تقسیمیږي بال زو فروز نه په عصباتو باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیږي یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده
خپلواک صاحب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه دوی څه کولی شي خپل حق څه رقم واخلي
که یو څوک حق نه ورکوي حق خو نوم د خدای ده حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده اده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي او بله دا ده که اګر چېرته په دنیا کې یو چا ونهشي توانېدلی چې د حق واخلي هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي حق که د ښځې حقي که د لور حقي که د مور حقي که د هر چا حق چې اوسي هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي یو خو دا بس شو بل بس هغه چې حرام کړی تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل ورورې اوسي نو هغه تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي نو دا حرام خوري، هغه به کې به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هېواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې ایسي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چېرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیي دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون محکمې نه بدون جار و جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. مبینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق هغه خدا نه ترسه خلکی دی استفاده کوي او د خپل خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوشش کوي.
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول، که چیرې د سیاو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی، تاسو څه راته ویلې؟ سیل حقوقي اړخه له شرعي اړخه سره خو مړس قرض پاتې سه او د سچاته پاتې سه چې هغه ټول ارڅ یو متل موږ تاسو لره وای مين زرما ټول دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
چې څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې د خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار او مه او کنه یې بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی شي د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ، که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي. خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جار او جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته؟ لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا او ادنا کې ټول سهیم شي. نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کیسه هم ورکړل شي، په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا اتا او دې ته نه ګوري چې دا یوازې ځمکه ښه ده، یوازې ځمکه خرابه ده، یوازې ځمکه اوبه لري، یوازې ځمکه اوبه نه لري، نو یوازې ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شیان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اکله د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلکې چې د وارثین دي هغوی د زن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دی چې دوه درې ورځې تېرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوه. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه فرض کې چې است علامه مال او ملګری.
سوالگریم جواب نهیروم درت درزم کچی جی پابنو جار کهم درت درزم کچی جی پابنو جار کهم درت درزم خزانه په امان سي پلو لپو اوش کې تو يوم درته درزم پلو لپو اوش کې تو يوم درته درزم او سوال غريم جواب نه هروم درته درزم تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وچو قبام درت درزم تناکی پسکر وچو قبام درت درزم او سوال گریم جوابو نهیرام درت Thank you. سجی بس وسی تمین وزرنا چما کے تجی بس وسی تمین وزرنا پر سر باندھی اور نہ چلاوم گرت کر جم پر سر باندھی اور نہ چلاوم گرت کر جم سوال گئے جواب نہ میرا ہم سبا ان میں تال گیزی لے رے نا کچھ سکتا سبا ان میں تال گیزی لے رے نا خوب نا پلے موکی سنگوم برت درزم خوب نا پلے موکی سنگوم برت درزم سوال گریم جواب نا میرا ہم سرکش دمر گلیر سلامتی تمینی سرکش دمر گلیر سلامتی پکاڑ کی دارو نچوم برت درزم